په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1393 هجري لمریز کال د غبرګولي 14 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای له 4 سره برابره ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2:00 اورېدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو لانجې لا هم دوام لري، دوه امریکایي سناتورانو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور له کاندیدانو سره کتلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتن سره خبرې کړي. او د سوریې ایجیټل وتکو د سوریې او عراق ترمنځ سیمه بمبار کړې ده چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره درې عراقي ملکیان پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو لانجې لا هم دوام لري، دوه امریکایي سناتورانو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور له کاندیدانو سره کتلي. سناتور جان مکین او سناتور لینزي ګراهم په جلا جلا توګه له اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره وکتل. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین له دغه دواړو کاندیدانو سره خپلې لیدنې او خبرې ښې وارسولې. دغه دواړه امریکایي سناتوران کابل ته تللي چې د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ له ورځې سره سمه په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره تیر کړي. د دغو امریکایي چارواکو او د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو په لیدنه کې په کابل کې د امریکا سفیر جیمس کننګم هم برخه لرله. ټاکل شوی ده چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیمونه نن په کابل کې سره وګوري او د انتخاباتو د دوهم دور د لانجو د لمنځه وړلو په اړه خبرې سره وکړي. د بدلون او دوام او اصلاحاتو هم پالنې انتخاباتي ټیمونه منلې چې د ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني او د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړې ده. د تحول او دوام د ټیم یو غړي ظاهر ظهیر ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه اواز یې رد کړي چې ښایي دواړه کاندیدان پر یوې سیاسي معاملې موافقه وکړي. ظهیر وویل چې اشرف غني احمدزی له وړاندې پر ملي مشارکت ټینګار کړی خو د ائتلافي حکومت جوړول یې رد کړي. په همدې حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان مجیب الرحمن رحیمی هم د دوو کاندیدانو ترمنځ په خبرو کې د سیاسي معاملې او یا ائتلاف خبره رد کړه. د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې داسې مهال کېږي چې د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتن سره لیدلې. دا لیدنه داسې مهال وشوه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو په وینا کې د خبرو نوې پړاو پیل کړی چې هدف یې د جولای 14 نیټې د یو اټومي تړون د بشپړولو خوندیتوب دی. د میرمن آشتن ویان مایکل من وویل چې په ویانا کې د خبرو فضا جدي، مصممه او ډېره فني وه. هغه وویل ټول لوري دې ته تیار دي چې د یوې ښې موافقې ته د رسیدو تر هغه وخته چې اړتیاوي بحث وکړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، فرانسا، برتانیا، جرمني له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام را کم کړي او هغه اندېښنې له منځه یوسي چې ګواګي ایران د اټومي وسلو د جوړولو نیت لري. خو ایران تل ټینګار کړی چې اټومي فعالیتونه یې د سوله ایزو اهدافو لپاره دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشره ناوي پیلې پرون وویل چې ویانا به د بشري حقونو پر اندېښنو هم خبرې وکړي. د سوریې ایجیټل وتکو د سوریې او عراق ترمنځ هغه سیمې بمبار کړي چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره درې عراقي ملکیان پکې وژل شوي. دا بمباري داسې مهال کېږي چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم جنګیالیو ډلې هڅه کړې چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پولې ځینې برخې ترلاسه کړي. په یوه بله پیښه کې عراق پوځي چارواکو پرون دا رد کړه چې له سعودي عربستان سره پر پوله د دوی سرحدي ساتونکي ایستل شوي. د العربي خبري اژانس مرکزي په دوبۍ کې دی په یوه رپورټ کې ویلي چې وروسته له هغه چې د عراق او سعودي عربستان ترمنځ 10 کیلومتره اوږدې پولې څخه عراقي ساتونکي وایستل شول، ریاض دغلته خپل 1500 سرتیري ځای پر ځای کړي. دغه رسنۍ یو داسې ویډیو هم خپره کړې چې ښایي عراقي سرتیري وایي چې د سنی یاغیانو د چټک پرمختګ له کبله دوی ته د سعودي او سوریې له پولې څخه د وتلو سپارښتنه شوې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ له دوو کاندیدانو سره مو د دوو امریکایي سناتورانو له لیدنې کتنې خبرو. په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې په اړه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی وایي چې په دې هیواد کې باید د زرګونو محلونو رایې بیا وڅېړل شي. په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان د متحد ملت ګوند له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د انتخاباتو روانه لانجه باید د قوانینو په چوکاټ کې حل شي او د جوړجاړي او مصلحت لاره دې نه نیول کیږي. د روغتیا وزیر هلمند تتللې وه چیرې چې په روغتونونو کې د سنګین او نورو شمالي ولسوالیو د وروستیو نارامیو له امله د ټپیانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. وایي چې ښه درملنه نه ورسیږي. د نوموړي په سفرم رپورټ لرو. او په خوست او شاوخوا سیمو کې مو د وزیرستان څخه د کډه شوو خلکو لا حاله هم خبرو. که وختو د عراق په تازه حالاتو هم درته رپورټ وړاندې کړو. دا داسه ډیر اړیو ده. دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو له دوه کاندیدانو سره خبرې کړې. امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې دا ملګری سناتور لینز ګراهام له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره ښې خبرې لرلې. د لیدنه په داسې مال کې شوې چې د افغانستان د انتخاباتو دوهم دور لانجو د حوالې لپاره هڅې دوام لري. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
امریکایي سناتورانو جان مکین او لینزی ګراهام افغانستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو له دوو کاندیدانو سره ولیدل. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی هم دی له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره کتلی او په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د او سناتور ګراهام له دواړو کاندیدانو سره ښې لیدنې درلودې. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام هم په دغو لیدنو کتنو کې حاضر و. دغه دوه امریکایي سناتوران کابل ته تللی چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ یعنی د جولای 4مه په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره تیر کړي. د دغه دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو سفر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو د هواري په هدف لیدنې کتنې کېږي او اروپایي ټولنې هم په همدې تړاو پرون څرګندونې درلودې. اروپایي ټولنې د افغانستان په انتخاباتو کې د لا شفافیت لپاره د نورو رای محلونو د ښې ارزونې غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د څارونکي پلاوي مشر تیجس برمن په کابل کې د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې له شاوخوا 3000 محلونو څخه شاوخوا 6000 کېدای سي مشکوکې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ټاکل شوی و د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د دوهم دور لومړني نتایج اعلان کړي. په هماغه ورځ وویل چې دا نتایج به د جولای پر 8 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په نتایجو کې د شفافیت د کار کولو په هدف د 1930 محلونو رای لسر ارزوي. خو د ولسمشرۍ د یو کاندید عبدالله پلویان دغه ارزونې ناسمې بولي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړي نصر الله بریالي ارسلایی ازادي راډیو ته وویل
کومه د تفتیش پروسه چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه په افغانستان کې روانه ده دا زموږ په نظر سره اول درسته نه ده. دویم دا ده چې یو خیزه او دریم دا ده چې معیارونه مونږ ته معلوم نه دي چې په کوم معیارو باندې دوی دغه محلات تثبیت کړی دي او څه پکې لټي. دویم دا ده چې زمونږ په نظر د تقلب سطح ډیره پراخه ده او د هغه محلاتو چې لازمی ده چې باید د سره ارزیابي شي او تفتیش شي د هغه شمیر شاید د درې یا څلور چنده عادي اقل ووسیږي.
په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم اعلان کړی چې د انتخاباتو د دوهم دور لومړني نتایج باید ژر تر ژره اعلان سي.
بلخ په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې څخه د اروپایي ټولنې څارونکو آیت هم ویلي چې په دې هیواد کې باید د سرګونو محلونو رایې بیا وسیل شي. د دې آیت مشر د پنځم په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل د رایو په دې محلونو کې د درغلیو ځینې نخښته چې لامل یې دوی د غوښتنه کړې ده. لا کابل پرې نسیم شفق نور حال راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو له پروسې نه د اروپایي ټولنې څارونکو پلاوی ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د ښه شفافیت او عدالت په هدف باید د شپږ زرو محلونو رایې بیا وسیړل شي. د دې پلاوی مشر تیجس برمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې باید د بشپړ شفافیت لپاره له هر ممکن لارې ګټه واخیستل شي. د خاغلی برمن په خبره د دوی سړنې خي چې د رایو په شپږو زرو محلونو کې د درغلي او نخي او بنظمي موجوده وي.
اوور 6000 پولینګ سټیشنز ان دی کانتری د دې هیواد په ټولو برخو کې څه باندې شپږ زره د رایو محلونه بیا څېړنې ته اړتیا لري. دا د رایو د 28% مرکزونو څخه د پام وړ شمیره ده. زه د دې شمیرې په اړه سخت اندېښمن یم.
تیجس برمن څرګنده کړه چې د رایې ورکونې داسې محلونه هم شته چې له 600 څخه 1500 او 1500 رایې د یو کاندید په ګټه کارول شوي. د ده په خبره په ځینو محلونو کې د نارینهو او ښځو د رایو ترمنځ ډېر توپیر موجود دی او ځینې نورې سرغړونې او درغلۍ هم ممکن شوي وي چې باید وڅېړل شي. په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې نه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډېدو هرکلی وکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې سیاسي واک باید په ټاکلي وخت نوي ولسمشر ته وسپارل شي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښه شفافیت په خاطر د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې په څه باندې 1900 محلونو کې د رایو د بیا شمیرلو پریکړه شوې. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور آزادی راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د څارونکو پلاوي د غوښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا نه ده منل شوې.
د رای ورکولو د شپږ زرو محلونو بیا څېړنه د اروپایي ټولنې یو وړاندیز و، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا دا وړاندیز تایید نه شو، نو ویلی شو چې دا شمیره د اعتبار وړ نه ده.
ښاغلي نور د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو او د مدني ټولنو له څارونکو نه وغوښتل چې د څه باندې 1900 محلونو د رایو د بیا شمیرلو بهیر وڅاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج به د راروانې دوشنبې په ورځ او نهایي نتایج به یې د سرطان په 1.5 نیټه اعلان کړي.
ملخوا په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د خبرو اترو او جوړجاړیو نښې لیدل کېږي، د افغانستان د متحد ملت ګوند وایي د انتخاباتو روانه لانجه باید د قوانینو په چوکاټ کې حل شي، نه د جوړجاړي او مصلحت له لارې، ځکه چې د دوی په وینا جوړجاړی د قانون خلاف کار دی. د دې ګوند چارواکو دغه څرګندونې د انتخاباتو د کمیسیون د مشر د هغه څرګندونو په غبرګون کې کړي چې د یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو لانجه د مصلحت له لارې حل شي. په اړه یې له کابل د خان محمد سیند راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان متحد ملت ګوند وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو روانه پروسه د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې بشپړ کړي. د دې ګوند رئیس عبدالرحیم ایوبی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د افغانستان د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې رامنځته شوې لانجه د هغه په خبره یو پلان شوې دسیسه ده، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې دغه لانجه د مصلحتونو له لارې هوار کړي. ښاغلی ایوبی وویل په دې پروسه کې هر ډول مصلحت د قانون خلاف عمل دی.
د افغانستان متحد ملت ګوند د ټاکنو د کمیسیون مشر نورستانی خبري د افغان ملت د ارادې خلاف یو لوی توطیه بولي. نورستانی د افغانانو په سرنوشت باندې خطرناک لوبه شروع کړې، ځکه چې د یو اړخ د ټاکنو کمیسیون په میلیونونو ډالر د یو قانوني او ملي پروسې په نامه مصرف کړي، او د بل طرف ته نوماندانو ته د سیاسي جوړجاړۍ نصيحت او لارښوونه کوي. کچيري انتخابات د قانون مطابق سوي دي، نو بیا ولي د انتخاباتو نو مستقل کمیسیون رئیس و دوه سیاسي کاندیدانو ته د چانس ورکړي چې سیاسي جوړجاړی وکړي؟
د افغانستان د متحد ملت ګوند مشر ایوبی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ لیوې رسنۍ سره په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی له هغو څرګندونو وروسته کوي چې د روان انتخاباتي جنجال د ختمولو لپاره یې مصلحت غوره بللی دی. د ښاغلي ایوبی په نظر په دې انتخاباتو په سلګونو میلیونه ډالر ولګېدل، میلیونونو افغانانو هر ډول قربانیو ته غاړې کېښودې او د خپلې خوښې کاندید ته یې رایې ورکړې، او که اوس د دوی رایې د مصلحتونو قرباني کېږي دوی ته د منلو وړ نه دي. ایوبی د جمهوري ریاست له کاندید اشرف غنی احمدزی نه هم وغوښتل چې د خلکو اراده او سرخندنې د په پام کې ونیسي او پرته د قانون له پرېکړې دی هیڅ ډول مصلحت ته غاړه کېنږدي. مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو له مسلسلو هڅو سره سره بریالي نه شو.
دوستانو اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو را وروسته ناندرې روان دي. د دوو امریکایي سناتورانو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوو کاندیدانو سره کتلي. سناتور جان مکین او سناتور لینزي ګراهم په جلا جلا توګه له اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره وکتل. تاکر شوی دا چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه نن په کابل کې سره وګوري او د انتخاباتو د دوهم دور د لانجو د لمنځوړلو په اړه خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشټن سره لیدلې. دا لیدنه په داسې مهال کې شوې ده چې ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په ویانا کې د خبرو نوی پړاو پیل کړی. د سوریې چټل وتکو د سوریې او عراق ترمنځ سیمې بمبار کړې دي چې د سیمایزو چارواکو په خبره درې عراقي ملکیان پکې وشل شوې دي. د عراق د کوردی سیمې مشر مسعود برزانی له سیمایز پارلمان څخه وخت چې په یو داسې کمیټې سلا وکړي چې د خپلواکۍ په تړاو یو ټول پښتنه تنظیم کړي. او د سوریې د بشري حقوقو په برخه کې برتانیې میشته څارونکي وایي د عراق او شام اسلامي دولت په نوم مسلوالې ډلې د عراق پولې ته نږدې د سوریې د تیلو غنی تر ټولو لویه سیمه لاندې کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. زموږ غږ ازادي رادیو ناوړئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.9 اوریدلی شئ. د ماښام له 8 نه بیا د سهار تر 8 پورې په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي. خو ستاسو د ازادي رادیو ته غوښتي احمد شیبر ته بغوښ شو چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي او ترې وابورو شي لویدیزی ورسپانه د افغانستان د امنیت او انتخاباتي نندرو پاړه څوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په یوه مقاله کې د افغانستان تازه امنیتي پیښو ته کتنه کړې او بیا د انتخاباتو مسله یاد کړې ده. په دغه مقاله کې ډېر تمرکز د کابل پر بریدونو شوی دی او د تیر چهارشنبه د ورځې د کابل چاودنې ته اشاره شوې ده چې د افغان هوایي ځواک اته کارکونکي ووشل. نیویارک ټایمز لیکي چې دا په څو میاشتو کې یو ستر بریدو چې په کابل کې وشو. د ورسپانې په باور په ورستیو میاشتو کې په کابل کې حمله لږې سوي دي او که چیرته د پسرلي د لومړیو وختو له بریدونو سره پرتله شي چې د لومړي پړاو انتخابات لا نه وشوي نو هغه وخت پر ملکیانو ډېرې حملې کېدي. د نیویارک ټایمز په باور د پسرلي د پیل حملې د دې لپاره وي چې طالبان تر انتخاباتو مخکې د ویرې او ترهې فضا خلق کړي. ورسپانې بیا لږ وړاندې د ولسمشۍ تر انتخاباتو لږ مخکې په کابل کې د کاندید عبدالله عبدالله پر انتخاباتي کمپاین شوې حمله یادوي چې د عبدالله څو تنه ساتونکي پکې ووژل شول. د نیویارک ټایمز په وینا کې چیرته د خبریت کامیاب شوی وو نو د انتخاباتو مسیر به بدل کړی وو. ورسپانه بیا له همدې سره د انتخاباتو اوسنی وضعیت مخ کې بیاولې کې چې دا بهیر سلامت پاتې شو خو د درغلیو د ادعاو له کبله له حرکت پاتې شوی دی. نیویارک ټایمز په خپل مقاله کې د لوګر او کاپیسا امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې دي او وی بل امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ بیا لیکلي دي په داسې حال کې چې افغانستان په کوردننه له وسلوالو سره په جګړې پوخته د ملګرو ملتو له اټکل سره سم یوازې خوسته تر 15,000 ډیر کډوال له وزیرستان راغلي دي. واشنگتن پوسټ د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې دوی اونې مخکې په شمالي وزیرستان کې د میر عابد خان کلی ته یو پاکستانی عسکر ورغی او ګواښ یې ورته وکړ که خپل کور نه پریږدي موږ به دې ووژنو. همغه وو چې عابد خان د خپل کورنۍ له دوه لسو غړیو سره خوسته مخه کړه. ورسپانه بیا د یو پخواني افغان مامور په وینا لیکي چې دا کسان کولی شي چې د سرحد دی غاړې ته پناه واخلي. دوی ته زموږ امنیتي ځواکونه څه نه وایي ځکه چې دوی زموږ دښمنان نه دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستان د طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې پناه اخیستې ده خو د واشنگتن پوسټ په باور د خوست په متون کم کې داسې نقشې نه تر سترګو کیږي چې د بې ځایه شویو خلکو په منځ کې وسلوال وي. ځینې پاکستاني چارواکي وایي د پاکستاني طالبانو غړیو شاید د خوست په کلیو کې پناه اخیستې وي او کم ته نه وي ورغلي. واشنگتن پوسټ بیا د افغانستان د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزیر اکرم خپلواک خبره اقتباس کړې ده چې د غوکډوالو ته ویلي دي چې پاکستانیانو تاسو ته وسلې درکولې چې افغانستان ته راشي خو هغه خلک چې تاسو دلته جګړه ورسره کوله هغوی اوس تاسو ته ډوډۍ درکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند د سنگین او څونور ولسوالیو د جنگونو له کبله د ټپیانو شمیر زیات شوی دی او د هلمند د مرکز روغتونونه په ټپیانو ډک دي. د روغتیا وزیره هلمند ته تللې وه. د دې د سفر حال به له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ریپورت کې واورو.
د روغتیا وزیر دولت مقام د غونډو په تالار کې د هلمند د چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل هلمند ته د راتګ موخه د هغه روغتیایي خدمتونو لیدنه او د کیفیت ارزونه ده چې په خاص ډول د شمالي هلمند د جنګونو د قربانیانو لپاره چمتو سوي دي. سره دلیل چې نن په ناڅاپي ډول هلمند ته راغله په بوست او ایمرجنسي روغتونونو کې د هغه ټپیانو څخه هم لیدنه وکړه چې د تیرو دوو اونیو راهیسې د سنګین نوزاد مساکله او کجکي په ولسوالیو کې د روانو جنګونو له امله زخمیان سوي دي. دلیل ول د جنگ د پیل نه تر نن ورځې پورې 318 ملکی کسان ټپیان سوي دي چې په دې کې یو شپېته ښځې او اته دېرش تنه ماشومان دي.
علتی که ما امروز آمدیم به ولایت هلمندی بود که مطمئن شویم
دوای هلمند ته مې دراتک مو خدا و چې وګورم دوا او تخنیکی وسایل د ټپیان لپاره وینه او سی خدمتونه او کافی روغتیا پلان وجود لري کنه. په دې لړ کې مو څو ورځې مخکې ځینې د روغتیایي او صحي موادو پرسلونه لیږلي و چې رسیدلي دي. موږ له ایمرجنسي او بست روغتون څخه لیدنه وکړه. دلته موجود ټپیان او پراته زخمي ماشومان راشي چې په هلمند کې د نامنیو ډیر زیان ملکي کسان تر رسیدلي دي. سوریا دلیل د ټولو روغتیایي کارکونکو څخه مننه وکړه چې په دې ورځو کې په هلمند کې په نستړي کېدونکو توګه د جنگ د ټپیان او نورو صحي ناروغانو خدمت کوي. د همدارس د بی پلو ډاکټرانو او ایمرجنسي روغتون له مسولینو هم یادونه وکړه ویل په هلمند کې کافي دارو درمل ستکه کچې اړتیا پیدا سي له کابل استول ته چمتو دي
و وسعت درد مردم هلمند نشان میداد.
سوریا دلیل ول په هلمند کې دروانو نامنو او جنگونو لامل نه دي توانېدلي دروان میلادي کال د مارچ د میاشتې راهیسې د ګزان په ضد واکسین هم تطبیق کړي. د هلمند والی حاجی محمد نیم د روغتیا وزیر غوښتنه وکړه چې په هلمند کې د روغتونونو او کلینیکونو تشکیل ور زیات کړي او په دې ولایت کې یو بل 255 بسترې روغتون هم جوړ کړي.
جناب وزیر صاحب چند موضوعات یې ځکه چې ضرورت حشد دره شفاخانه
دی وای اغلی وزیر په جنوب برخه کې ډیر ضروری اړتیاوي سته. د بوست دولتي روغتون او جن نور کلینیکونو تشکیلونه باید زیات شي. په نشیتو کو ضرورت کسان لپاره 255 بسترې روغتون کار چې په دې ورځ کې پات رسیدلې دي ستاسو د پاملرنې اړتیا لري. د فاطمه بیات شجنه شفخانه باید د ای سی ټی ډی موسسې له خوا په دارو درملو سمبال شي او دلته موجود ډاکټران باید د هغه زحمتونو په واسطه تقدیر شي چې په دې ورځ کې
استفاده ارزښت خدمات صحیح را درته.
د سنگین جګړې چې چارواکو په خبرو وسوم دوام لري هر ورځ ملکی کسانو ته مرګ جوړ لاړوي. د هلمند عام روغتیا د مسولینو په خبره اوس هم تر هغه ظرفیت چې د هلمند روغتونونه لري زیات ټپیان او ناروغان بسترې لري.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوالو ته به د روغتیا او بو او پوهنې په برخو کې د ژوندانه ضروري اړتیاوې برابرې کړي. دوی همدارنګه د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو او موسسو څخه غوښتي چې د روژې د میاشتې په دوی شپو ورځو کې د کډوالو سره د مرستو برابرولو کې همکاري ډېره کړي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د افغانستان مالی وزیر عمر زاخلوال چې د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال د نړیوال خوراکي پروګرام د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نورو مؤسساتو د استازو په ملتیا د خوست په ګربزو کې د ګلان کیمپ ته ورغلي وو. د کډوالو سره د کتنې پر مهال په خپلو خبرو کې هغوی سره ژمنه وکړه چې افغان حکومت به کډوالو ته د ژوندانه هغه اسانتیاوې برابرې کړي چې نور عام افغانان ورڅخه برخمندی.
زمون ټول هغه خدمات چې زمون د عامه وګړو د پاره دي لکه صحیح خدمات دي هغه رقم چې زمون کرخ دی خو ورونه ورته لاسرسی لري. زمونږ دغه بې ځای شوی ورونه د شمالي وزیرستان به هم ورته لاسرسی ولري. مونږ ماشومان وکتل دلته دلته راته ولاړو. دوی د مکتب غوښتنه وکړه څنګه چې کابل ته لاړو هر څومره زر چې کیږي مونږ به دې ته د مکتب بندوبست وکړو تر څو چې دوی د درس څخه پاتې نه شي.
د مالی وزیر وړاندې وویل چې افغان حکومت به وزیرستاني کډوالو سره لاس په لاس د $2 میلیون په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
زمونږ یو ملي سوداګر د $1 میلیون په ارزښت باندې مرسته له ما سره وکړه. په دې مرسته کې خوراکي مواد لکه وریجې، غوړي، بسکټ، بوره، چای، کمپلی او خیمې او همدارنګه نقدي مرسته شامله ده. د دې په څنګ کې د افغانستان حکومت په حدود $1 میلیون کې نوره مرسته نقدي مرسته په خوست ولایت ته راولېږي.
په کیم کې دوه تنه وزیرستاني کډوالو افغان وزیرانو ته په خپلو خبرو کې د افغاني لوري د مرستو قدردانی وکړه. خو بل لوري ته د پاکستان د حکومت په ادرس وویل چې دوی به هغه وخت خپل کورونه ته سنګي چې د دوی سیمې د پخوا په شان بیرته قبایلي خلکو ته وسپارل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په داسې حال کې چې د داعش توندلارو د عراق او سوریې ترمنځ سرحدي سیمو کې نور پرمختګ هم کړی، د امریکا لویو درسیزانو د کمیټې مشر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې. جنرال مارټین ډیمسي د عراق حکومتي ځواکونو د بغداد په شاوخوا سیمو کې خپل دفاعي وړتیا وبخې. جنرال مارټین ډیمسي ویلي دي د عراق حکومتي ځواکونو د بغداد په شاوخوا سیمو کې خپل دفاعي وړتیا ډیره کړې ده. فریبا ظاهر په اړه رپورت اوري.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسي وایي عراقي ځواکونه د بغداد په شاوخوا سیمو کې پیاوړي سوي دي او د په وینا کولای سي د بغداد دفاع وکړي. خو ښاغلی ډیمسي دا هم ویل چې د هغو سیمو چې د داعش یا عراق او شام اسلامي دولت په نوم ډلې نیولي د بیرته واک ته راوستلو لپاره به عراقي ځواکونه بهرنیو مرستو ته اړتیا ولري. جنرال ډیمسي پرون د امریکا په دفاع وزارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویل چې متحده ایالات به د عراق په پوځي عملیاتو کې دخیل نه سي. د شغلی دیمسی دا سرګندونې د هغه څه منعکس کوونکې دي چې ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې اعلان کړی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل چې هم په همدې خبري غونډه کې حاضر و وویل چې شاوخوا 200 امریکایي پوځي سلاکاران هم د اوس په عراق کې حضور لري. هیګل زیاته کړه په داسې حال کې چې د عراق حکومت د داعش توندلارو په وړاندې په مبارزه بوخت دي، امریکایي سلاکاران د هغه هیواد حالات څېړي. د دغه دوو امریکایي چارواکو خبرې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې داعش د عراق پولې ته نږدې د سوریه د تیلو تر ټولو لویه سیمه لاندې کړې ده. دغه ورځ په سوریه کې د بشري حقونو د لندن میشتې څارونکو په خبره داعش ډلې پرون د العمر په نوم د تیلو منبع وروسته له هغه ترلاسه کړې چې د دوی یوه بله سیاله ډله له هغې سیمې په شا سوې ده. ویل کېږي النصره جبهه چې له القاعدې سره تړلې ده پرته له کوم مقاومت له هغې سیمې وتلې. داعش د دې سیمې په نیولو سره اوس د دایر الزور ولایت د تیلو تر ټولو لویه سیمه په واک کې لري. د غیسونی ډلې چې تیرونه یې د ابوبکر البغدادي په مشرۍ تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د اسلامي خلافت جوړېدو اعلان وکړ، د سوریه په شمالي او ختیځو او هم د عراق په شمالي او لویدیځو برخو کې سیمې لاندې کړې دي.
دوستانو زموږ غږ لاسادې رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام لري. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
ترورین ګورګانې دېسته؟
ټول کینګ ګورګانې مېسته.
څنګه ګورګانې لری؟
دویم ګورګانې لرم.
ته خو سپین سری خځه څنګه ده؟ ان ګورګانې دې څنګه راویا در سره کی؟ ته څنګه راویا ور سره کی؟
ولاد ما خو ډیره خرابیا د زړګیا خو نه دی اولاد په جای می دی ګورګانې مل کده ګورګانې خمیران لاړې دا می و اولاد ور سره ما په یو کور کې په یو کوټه کې خو یو خان چندان راویا نه ست راویا نه را سره یو دی مزدوري په هغه نه راځي ګور
ولی
ولا نه پیګم زمن په خپل ځان تایرانه پات چې مو خو څه کړی نه دی یز داسې دی خو کې په جام یې نه یم
څه در سره کی
ولا خو تاسو څه وایم مې له خپل کړای مې له بيخي دی دا د شنو وای چې دا دی تازه وي دا وای قطعا دی تازه نه ده او خو ازات خو قطعا نه را سره کی دا زوی مې او زم ته نه غوړم چې مله جوړی و خور ما یو مله جوړی را ورسې نو په خسته کې په دې نه مې چې نیکي زمون لار په زمونو په سپوږی خو دوی دی کنه نه مورو ما نه مزامت کړای نه مې تکلیف کړای نه اولاد کړای و خلاص
بیا خفکی کې
څنګه نه تاسو څه وای څنګه نه خپې هر ځای کې واشي نه زم به خزر دي ما به خنه جاسي دا څوک چې غږیږي یا ډوډۍ خوري یا شای وسونه کوي دا څنګه کوي دا ما غوږ دي زم د خوري نه پر چې زه خوري نه امکانه ډیر سخت نه ده چې تا اولاد لوی کې ازامت پی واسه تکلیف پی واسه بیا خر دته چې زلمیان شي په سمر ورسیږي از چې هغه ته شي سیسه بیا نه تا او پی جن چې نه موري نه د دښمن پر سر ګټه وګوري نه سخت نه ده چې چیرته لاړسه ما یاد وش پی بیت چې راسم مې د خطر نه راګی جتواله بیا سره یو د سر خان کینو په اړه سر خان ډوډۍ خورم خو په دې په کار دی به خو ټول واک اختیار دی ګوردن خلاص زه مې واک نه لای
ته خود سم مېربانه ختم کاری
نه مېربانه دا سه مې تاسې د پکو خو یم نه ډېر مې ما به سره لاسه وشي هیڅ نه لاسه نه کیږي واره به وکړم هغه مې اولاد دا چا جوړی کړم نه زم د دنیا غمونه دی مونږ خلاص سر مې سپین کې اولاد مې وکړه اخر نه دی کور چې ته نشم نه دې زندگی شوم نه مې زو خپل شه تاسو څه دې
توقع ده توقع زمان و تن گرگانی را ولی چنگ در رویه در سر و که چنگ کوری
توقع دام از او جانه چه گرگانی می راشی یو دی مور پستر گو برات او گوری اغبه می لرگانی زبای موریم از او کهی بم دی ماخ پدی یا ممی زوی یا مرای دوری به پدیر خوشحالی پدیر خیل وزیت مخی میگدی یا او جو کالی می دیگه برات میدی و مقصد یعنی خب وزیت برا سرکی مانم دقا گفته اغا ایت و نسو فقر یا بکر او دفمنه چیز دیگه تایمه او داماته.
دوستانو د نیم ساعت خبرې مجله په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې خبرې مجله کې د خبرو شو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې